ما په پنجاب او سند کې خو نامنې نه وي. نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنې کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسې مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ اوسو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو، بیخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله. کوم سي جلسې کېدلې، کوم سي ځوانان دي هغه چونکه د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه و. نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد به راتلل جلسو ته، جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته به ورتلل. نو هغه شی نه و، د پارټۍ نوم نه و، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، چې داسې یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرئ؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا هغوی چونکه ورکر هغه د عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه، هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټ اچي، نواز یې خوښ دی یا د نواز پالیسي خوښه ده، خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانان به په خپل سر باندې، دا موږ په تېر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولي وې، ترانې به لګولي وې. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه، د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و، خو بېرته سې ما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغوی پر کوم کیمپ د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډېره مننه.
آزاد آزادي نه، هر چا ته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستا سره زوی دا نور به نه راځي. نو بیا خو ښکاره خبر ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمه نیسي، به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا، نه د شی ضرورت ستا، نو بس بیا خو هغه خبره.
ډیر مننه، کور ودان، سلامت اوسئ، خیر یوسئ. لتا سره هم دومره خبرې وې، نورې خبرې به له کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کورم ودان.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویلی شئ چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان، کاغه د ایالتي اسمبلی وي، کاغه ملي اسمبلی وي، چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنی باندې اجرایي رئیس چې وي، مشر وي د دې هیواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته به بیا اسمبلی راغوښتل کېږي، او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم دپاره خلک مخې ته راځي، او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي، ائتلافونه به جوړې شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي. او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان. ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري، نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط یې ډېر ښه نه ول.
ډېره مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته هم سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی. په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وو، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاره کېدله، پردې تر شا دغه فیصلې، دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم هلته څو ماموریتونه کړي وو، او یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشل. د افغانستان ولسمشر، پخواني ولسمشر کرزي، شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه. ولسمشر غني دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره د هغې وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات دې څه وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخوردو کو دغه سی اقدامات وکړي، چې هغه مکمل یعنی 0% لکه پاوز چې لګیا وي، او هغه اقدامات کوي، دغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله، او په کم شکل دیتا آمادگی وشو، او موقت حکومت چا وګمارو، هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و، هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریض کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت راځي، که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی، که ائتلافي راځي، نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس موږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي، او دا خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي، چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې سوي پاکستاني اسټبلیشمنت، نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي. نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمسه ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست، او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت یې عملي کړي.
هو، خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز، د منشا، بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغې، هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغې، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو، نو طبعا ځان د وطن د چارو مسول گنلو مشر گنلو او حتی دا غین مخ کی چې هم منګو سره باز ناست لرلی ما هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناست خصوصي لرلی هغه کی زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلی نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خود د یو مشخص دریزو تیرو شلو کال نه داسې ویلی مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړي کې غختلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړ د کډوالو پاړم د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت خود بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته د ته د پاکستاني استخبارات او د پوځ دخوا هغه سری کرخې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نه شي وتلی اوم هغه و چې بیا اوم هغه عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري نو پوځ کو د موقت د لارې مو ته ټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته د جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوسټ چې کوم هغه خاتون دی او ته ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د ته ماغه شکل باندې ادامه ورکړي
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریم لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډېره مننه سلامت اوسې کاکر صاحب ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت یې د شړېدو د ماتېدو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي له امریکا سره به وي له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د ده اعتبار تر یو حده پورې ښه دی نو اوس نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې د کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي لږ وغوړېږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو چیزونو کې دای څه خنډ په نورو دي شي کې ممکن وي
ازادۍ رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي
او دریم لسیز اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدارس زردر شمس لطاس څخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکړ څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزن نور میلمانه ده چه لکلونو رهیسی پا اروپا که جوان کوی. دو ماشمانو پروا پوهنی که الوڑیز ده کلی کلی مدنی فعالیت داری او پا طولنیز و شبکو که پر روان و چارو وقت نا وقت تبصیری کوی. السلام علیکم. دو آزادی میلمه پروگرام چکم نیم ساعت دوام کوی چه پا هر پروگرام که پر یوا مشخص موضوع لیلمه یا میلمانه سره خبری کوو. نن د ماشومان پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سلام سپتا ست د تاسو ټول اړتونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو غوټور او سي ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پامو کو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی یو انسان د ژوند د انساني ټولنې پنسټ دی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی کومه ناروغي دی تبه لري نه لري دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کړهونو د جنګونو د ستومانیو د سرګردنو نسته یو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي، یو شوونکی، مور یا پلار که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نکتې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دا هغه پروسه دوی پیلوي. نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی ناخوښ دی، کوم عادتونه لري، کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کښېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کښېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، که کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده، دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي. له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان د تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څېر دی، ځان پکې ګوري، مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څېر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي، کټ مټ هغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی، له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن دغسې ویلې، نن دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنځه له ماشوم توبه جوړېږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، دومره سپکاوی ما کوي د خپل ماشمانو عیب کپا هوی کې دی لا هوی سره کینې ور سره وغه کې ماشمان دي ورتیا لري چې بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو توای ماشوم د درک ډیر غټ احساس پزان کې لري ماشوم ډیر زیات په هی کې ماشوم نه دی دا معنی سي د ماشمانو عیبونه ما وایست دوی سره کینې دي دوی سره وغه کې دي دوی تاسو خبره په هی کې کور ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هیواد کې مونږ ټول انسانانو انسانان توپیر دومره نه سره لري ولی دلته ماشمانو سره کینی دلته ماشمانو سره مور او پلار کینی خوانځي ور سره کینی کو د کسان وړکتون میټینګونه ور سره کوي پستون زور سره غکیږي که ماشمان ماشوم کې کوم عیب دی عیب وراتی ماشوم مراته ماشوم ته وایاست چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي که مونږ وایو که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاست ماشوم مراته دی ماشوم عیب وراتی
ډېر مننه. جالب موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
د ډېر ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډېر ډېره زبردسته پښتنه ده ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپه دي سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ، له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو خبره پوهېږي، باور ولري.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې پخپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوڅ نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ پیو کې چې زشته یم ویره مکوي جتر په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره خوا ده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغه بیا دغه برخه له حد زیاته بدبختانه مراتی دوی ډیر زیات ویریدونکي مور او پلار دي ډیر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلی ته پرېږدي نه کوم کار ته پرېږدي نه لوبو ته پرېږدي نه لمر ته پرېږدي نه لوڅې پښې پرېږدي دا هم صحیح نه دی دا ویره مکوي پرېږدي چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وغورځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورې که ځان یې خوښ کړی دی ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې ته په خپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه راوګرځوو نو له حده زیاته ویره له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي شکر موږ تاسې مسلمانان یو هماغه میانروي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته وي او اورمبل وي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بده پېښه وشي دا هم صحیح نه ده نه پام پې وکړئ نظر پې وساتئ نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي لوڅې پښې دې وګرځي پروا نه لري خاورو کې دې لوبې وکړي ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بښنه غواړم دا ډېره مهمه ده دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم لکه یوه ګوډۍ ګکه یو نمایش دپاره دی او دی به ځان چټل نه کړي که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه نه ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان ماشوم ته عادي کالي ور واغوندي اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا د ده طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی دی اړتیا ورته لري دی باید خپل طبیعت خپله ټولنه درکړي هېڅ کړي دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې دپاره د ماشوم د روحیې دپاره د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي
نه په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري یعنې دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو نه افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې یو باغ غوندې یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې ما رالویوئ ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی پاک دی سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي دا د ته یو رقم بندیخانه ده یو بند دی یعنې ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده لنډ به درته ووایم ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه که هغه له جنګ له امله دی که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی که دا د نورو له ستونزو له امله دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی ماشومانو ته هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د ودې په حال کې دی د ماشوم په روحیې باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د چوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته ښکته پورته الوته هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لرئ که ځای لرئ پری دی چې دوی چټل کلی ورواغوندي پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هیڅ شیم نه پکې ګلو سی پخې دي، ماشومان دي په خټو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دي وخی چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسو به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو، ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کښېنه او غلی کښېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ، دا د دوی حق دی. لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کښېنوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کښېننی، ماشوم د غلي کښېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي، دی به غلی کښېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن
ما جوړوي. څورځ مخکې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو پلرونو موږ تاسو چې کله غږېږو، نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه صالح صاحب، باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي، بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واکه دي، د افغانانو مندې راتللي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله پر رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن رټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې غما ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم رټو، ځکه اور دی هلته، د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسې ماشوم رټو، او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شي، ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت مه رټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم سره پرتله کوي دي نه وایلو که توان ورته وایستی وایلو ګټي ورته وایست موږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی ښه به دغه وای چې موږ تاسو ګټي خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ دا ښایسته نړۍ وګورئ دا د ګلانو رنګونه وګورئ دا د موږ تاسو عقل د وجود د وجود برخې وګورئ دا په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي مه کوه مه کوه مردار ده که سپي ته ګوتې ور وړي مه کوه مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سب ماشوم خو یا وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلارونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسو خبر خورد ورسره کړی دوستانه اړیکې مو ورسره لرلی مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسو سپینګیری کیږئ تل دغسې زورور نه پاتې کیږئ ماشوم مو زورور کیږي نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهېږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهېږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه د موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب به وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینه ولې نه پیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وي په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې ل خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي چې پر آینده کې دوی ماشوم مینهناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په همدې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله